السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د فراه د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حملې وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونو ونیوله. تاسیزم غغل ازادي رادیو اوري د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې اجمل انڅخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه بولو بیرته نیولې ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو راکېټي برید کې دوه تنه ولسي وګړي چې درې تنه مېرمنې او دوه ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي. او ټاکل شوی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مازدې د برید مسله وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه ولو بیرته نیولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن غرمه ازادي راډیو ته ویل په دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره یې د ولسوالۍ له مرکز امنیتي ځواکونه په شا کړي وو او د ولسوالۍ یوه وړه برخه وسلوالو نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلي رحیمی په وینا ډېر زر سیمې ته هوایي ځواک او پولیس ځواکونه رسېدلي او وسلوالۍ له څلورو خواو ځپلې.
د هوایي
زموږ هوایي ځواک پر دوی هوایي بریدونه وکړل چې په کې شپږ 500 وسلوال ترهګر وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د محل ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې تر دې مخکې د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختور ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو تیره شپه د انارداري ولسوالۍ مرکز نیولې دي. نصرت رحیمی وویل چې په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیتي قومندان او وطن پولیس سرتیري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. په ننګرهار کې بیا چارواکي د درې ماشومانو او دوو ښځو په شمول وطنه یادی چې وایي د ولسی خلک د وسلوالو طالبانو د یو راکېټي برید په نتیجه کې وشل شوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د یوې کورنۍ غړي په بټیکوټ ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر کې د فاتحې لپاره روان و.
نګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر شپه شاوخوا د ملکی وګړو راچه موټر چې د فاتحې موخه روان ول د وسلوالو طالبانو د راکټي زبرت پترس کې په دې راچه موټر کې ناست درې ماشومان او دوه مېرمنو په ګډون و ملکی وګړي شهیدان شول او دوه نور ټپیان دي.
خو طالبان سبي علماء جاي جرمني خبري اجان سپي او پیغام کې رد کړی چې ګوند د برید طالبانو کړی وي. نو موړي دا د انسان تختونکو دی ویډل کار بلل دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي سره له دې چې د 1990 هجري لمریز کال بودیجه د ولسی جرګې لخوا تصویب شوي خو تر اوسه پورې دولتي مامورینو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل ولسی جرګې بودیجه تصویب کړي او باید د ملکي او نظامي مامورینو تنخواګانې ورکړل شي. دی وی هیڅ ډول منطق وجود نه لري. موږ بودیجه تصویب کړی او د دولت ملکی او نظامی منصبینو تنخواګانې چې مسلم حق دی باید ورکړل شي. دا یادونه ورده چې د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د 1990 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه خو یو شمېر مامورین لا هم تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی دی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مادې د برید مسله وڅېړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به د لوړپوړو وزیرانو د دې غونډې مشري وکړي. په غونډه کې به د شپږ شپېته کلن روسي سرګی سکریپال او د هغه پر درې دېرش کلن لور یولیا سکریپال د شوي برید په اړه د څېړنو تازه جزئیات وړاندې شي. چارواکي وایي دا لورو پلار لا هم په روغتون کې په ناوړه خو باثباته وضعیت کې دي. دا پخواني روسي جاسوس د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیا د سالیسبوري ښار کې د خپل لور سره په یوې زهرجنې مادې ککړ شوی او له هماغه وخته روغتون کې دی. هغه پولیس افسر چې د سکرپال ته په لومړي ځل ورغلی و هغه هم سخت ناروغ بلل شوی. په دې اړه په تیرو اتو ورځو کې څېړنې روانې دي خو په برید کې د کارول شوې زهرجنې مادې څرنګوالی لا هم نه دی معلوم. ټاکل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د مارچ په 14 نیټه کریمیا ته ورشي. نوموړی به د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دغلته په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کریمیا کې د روسیې لخوا د هغې نمایشي ټول پوښتنې د 4مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې چې په نتیجه کې کریمیا له اوکراین جلا او روسیې سره یو ځای کړه شوه. پر دې ټول پوښتنه پراخ انتقادونه شوي. د کرملین ویان دیمیټری پیسکوپ یو روسي تلویزیون ته ویلي په کریمیا کې به په دې غونډه کې زرګونه کسان برخه واخلي. پاین حال کې اوکراین وایي د دې هیواد په ختیس کې پنختو کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د اوکراین د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ ویل د روسیې ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو په تیرو 4 ساعتونو کې پرله پسې د ماشینګڼو په ډزو کولو له اوربند سرغړاوی کړی. روس پلو بلتون غوښتونکو بیا حکومتي لوری د اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړی دی. او د اتریش پولیس وایي د دې هیواد په پلازمینه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو وژل شو چې نوموړي له چړې سره پر ساتون کې برید وکړ. د ویانا د پولیسو ویان هارلارد سیوریس د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي د 28 کلن بریدګر وروسته له هغې چې د سفیر د کور مخې ته په غرفه کې د ناست ساتونکي لخوا پرې ډزې وشوي ځای پر ځای وژل شوی دی.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د کورنۍ چارو وزارت وی له نیم سات جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونو د فراد د اناردری ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوسته.
دوی په تجمعاتو هوایي بمبار کېږي چې د شپږ 500 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وی د بلخ ولایت پر سر راپورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د کونړ په دانګام ولسوالۍ له تیر شپې را په دې خوا د ډیورن له کرښې اغاړه څخه سلګونه د درنو مرمیو ډزې شوې دي. په یاد خبرونه کې هم دې موضوع جزئیات در سره شریکو. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل شو. روسیا وی هغه توغندې آزمویلې دی چې د غږ تر سرعت څخه 2 ځلې چټک الوزي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د فراد اناردری ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حمله وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیول. د دې وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو له 4 خواوو د افغان ځواکونو تر محاصرې لاندې دي. خو د فراد ولایت شورا رئیس دا څرګندونه ردوي او وایي چې د اناردری ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه چې ګوا کې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې درات کړل او وایي چې د دغه ولسوالۍ مرکز تیرش په د نیم ساعت لپاره وسلوالو طالبانو نیولې و خو اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن ورځ دوشنبه غرمه مهال د افغان هوایی ځواکونو د بمبار او ځمکنیو قطعاتو د عملیاتو په پایله کې شاوخوا 500 وسلوال طالبان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره دا مهال د دغه ډلې غړي د ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان ځواکونو له لوري د محاصرې په حال کې دي.
دوی په تجمعاتو په دقیقه توګه وایو هوایي بمبارد کېږي چې په نتیجه د دغو بمباردمان او په نتیجه د زمینی د جمعیتی ځواکونه دغه جګړه کولای دي سره دفاعي ځواکونه د شپږ 500 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي او لزګونه نور هم ټپیان.
ښاغلی رحیمی زیاتوي د انار درې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو په حمله کې د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون و سرتیری وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د انار درې ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 1500 متره په شاته کړی. د نوموړي په خبره دمګړۍ له وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په وینا وسلوالو طالبانو تیره شپه د انار درې ولسوالۍ په مرکز حمله کړې ده. د دوی په خبره په دغه حمله کې وسلوال طالبان توانېدلي چې د ولسوالۍ او امنیي قمانداني ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. فراه ولایت په دې وروستیو اونیو کې د یو لړ نامنیو او پیښو شاهد و. دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړې وه چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 13 افغان سرتیري وژل سوي وو او 3 تنه یې لادرکه دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وای وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغه ولایت په انار درې ولسوالۍ باندې حمله کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ او امنیي قمانداني ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې.
امنیت ملی کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردوی ملی یو قرارګاه د پر هغه جنگ روان دی. څه ګزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کاسه 15 کاسه تلفات مګر ژوبله یې امنیتي ځواکونو ته اړولې. دښمن هم تلفات لري خو جنگ د اوس هم ډېر شدید جریان لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فراه ولایت استازو د دغه ولایت په نامنیو باندې خبرې وکړې. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له دولت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شا تمبولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو ولیدل چې د کورنیو چارو وزارت د فراه د انار درې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حملې وروسته یو ځل بیا د دولتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس دا څرګندونې ردوي او وایي چې د انار درې ولسوالۍ او امنیي قمانداني ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د بلخ ولایت پر سر راپورته شوی ستونزې د حل کېدو په حال کې ده. عبدالله عبدالله دا څرګندونه نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د بلخ پر سر د پورته شوی جنجال د حل لپاره د بلخ له لیکل شوی والی عطا محمد نور سره خبرې وکړې. نور حل اکرام الله اکرام په خپل ریپورت کې راخسته ده.
په بلخ ولایت کې له عطا محمد نور سره د یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې په دې اړه خوښي ښکاره کړه او ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
د کال په وروستیو ورځو کې یو زیات خوشاله یم. هغه مسائل چې د بلخ په ولایت پورې اړه لري د حل کېدو په حال کې دي او انشاءالله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه او ولرو.
دا په داسې حال کې د 4 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللی وو او لاتا محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو پاړه هیله مندي وښوده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی مینپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسالې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې تقریبا مثبت نتیجه ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ نوې والی اعلان کړ. خو جمعیت اسلامي ګوند او داتا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله او وی ویل تر هغه به د بلخ د والی په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي ترسو له ارګ سره موافقه ته نوي رسیدلی. په ورته وخت کې د بلخ د پخوانی والی داتا محمد نور ویان منیر فرهاد وای په دې اړه هم د ارګ او د جمعیت د استادو ترمنځ خبرې جریان لري او هیله مندي شته چې یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی فرهاد د دوشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مذاکرات جریان داره،
خبر اتری روان دی په مهمه مسائلو خبرې شوې دي. موږ درمسته شوې ستونزې د حل پلوی انیو او هلمند ښکارو چې دا مسله ډیر ژر په ښه شکل حل سي. خو د ویټو او پریکړې ورستای حق یوازې د جمعیت اسلامي ګوند رهبری په غاړه لري. د منیر فرهاد د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او سلام رحیمي په بلخ کې لاته محمد نور سره وکتل، په دې اړه په کابل کې د ارګ او د جمعیت اسلامي ګوند د استازو ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ چارواکي وی له تیر شپې راهیسې د ډیورن د کرخې له هغې غاړې څخه د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ د درنو توپونو او راکټو مرمۍ د کونړ په مختلفو سیمو لګیدلې دي. په دې حال د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پاکستان له تیر ماښام بیا د خپل درنو وسلو خولې دانګام ولسوالۍ ته راړولې دي چې تر دې دمه در وشتل شو ګولۍ شمیر 215 ته رسیږي او اوس هم د غبریدونه دوام لري.
215 تر مرمۍ د پاکستاني پوځ د فار د ورن پر ذکر خاخ او نړۍ راغلي دي او په مختلف کولو کې لیدلې دي.
هغه وای تر اوسه په دغه بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی اوخته، خو د خلکو باغونه او کروندې خراب شوې دي او زیاتې کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي.
دا چې ځاني زیان نه لري خو مالی زیان هم په ډېر اړه ولري. د خلکو باغونه پسونه ونه او وکي خلکو تخریب کړي دي. خلکو په کډه مجبور کړي دغه ساحنه نور خپل ته دا ځکه موږ د څه وخت په خاص دقیق نه لګي خو موږ اوس ساحز موږ ډېر ډېر دي. زنګلدار سیمې د خلکو معلومات به کیږي او به جامه مشرانو زنګونه و موږ خاطر نور امن صاحب چې کوم ویل هغه ته مرمه نه راځي او صاحب ته خلک خراب کړی شو دي.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې لنوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل د پاکستانی پوځیانو د ډزو لامل یې تیر شپه په اور کې تیر کړی او هر ساعت د دې وی رښتیا چې دوی تبا ځاني زینونه ورسیږي.
د دانګام د ولسوالۍ د زور برول د کلنه یو قومي مشر خبرې کومه زور برول تور تام چوټا خور کچل شاتوګو شینکه ډاډ کوټې لار سر کمر دامل کېډر دې توسته وسم په جریان کې د ګولې دوامدار روانې نو لاس بجې د سپیچرو کړي 200 وته خورسیدل وسم خط شدید جریان لري چې لې د سرار دې کوټه وستل او باغونه ختمول دا طرفه ډیر لري او تر وته بار جوړ نه دکنه.
د کونړ په خاوره له 2013 میلادي کال څخه راپ دی خو د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې لامل یې په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لا وختي په سلګونو کورانی او خپل ځمکه او مینې پریخي چې اوس مهال د دې په انتظار شپې ورځې تیروي چې پاکستان به د دوی په سیمو بریدونه بندوي او دوی به بیرته خپل کورونو ته ستنی. خو تر دې دمه نړیوالو او افغان حکومت داسې کوم فشار په پاکستان نه دی راوستي چې د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبری
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. له شپاړسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا حضور بیا پیاوړی کیږي. له شپاړسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړی کیدو په اړه درته مطلب لرو. اسوشیټ پریس اژانس په یو تحلیلي راپور کې دې مسئلې بېلابېلو اړخونو ته کتنه کړې ده. وایي چې د کابل کمزورې حکومت او د وسلوالو طالبانو مقاومت د امریکا د پوځ پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي، بلکې د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې مداخلې هم په دې هیواد کې د امریکا او ناټو پوځي هڅې ځانمنې کړې دي. افغان چارواکي بیا د ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان لاسوهنه د جګړې د دوام یو اصلي لامل بولي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور چې څه باندې شپاړس کاله پریوزي هغه بیا پیاوړی کیږي. آیا څوک دې مسلې ته پام کوي؟ د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې تېرې اونۍ چې کله په سنا کې په یوه استعمایه غونډه کې د امریکا امنیت ته د لویو ګواښونو پر مسلې بحث کېده، د افغانستان نوم یوازې څلور ځلې یاد شو او هغه هم د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په پرانیستونکو ویناوو کې، نه د پوښتنو او ځوابونو په برخه کې. دغه غونډې دوه ساعته دوام وکړ، خو هیڅ یو سناتور له استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه پوښتنه ونه کړه. د اسوشیټډ پریس په وینا له دې ښکاري چې دغه جګړې ته چې اوس 15,000 امریکایي ځواکونه پکې ښکیل دي ډېره لیوالتیا نشته. د راپور له مخې داسې هم نه ده چې ګواکې دغه جګړه پای ته رسېدو ته نږدې ده. تېره میاشت د امریکا د پوځي روزنې د لوا شاوخوا 800 سرتېري افغانستان ته ورسېدل چې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو چارې پیاوړې کړي. دغه راز د پوځیانو تر څنګ د جنوري له میاشتې راهیسې جنګي او نور الوتکې هم په افغانستان کې زیاتې شوې دي. خو دا نه ده روښانه چې دغه جګړه به چې د 2001 کال په اکتوبر کې پیل شوې، هغسې چې امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست د میاشتې د نوې ستراتژۍ له اعلان وروسته تمه کوله مخته لاړه شي. خای د جګړې تصویر لا هله روښانه شي چې په روان پسرلي کې له معمول سره سم د جګړې د تودېدو فصل پیل شي. انتونی کوردس منچه د واشنگتن د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان حالات له نږدې څاري. تیره میاشت په یو مطلب کې لیکلي و چې د امریکا حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره په پلانونو او پوځي تکتیکونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، خو د مدني او سیاسي ثبات لپاره هیڅ نه دي ترسره کړي. د په وینا د هغه ستونزه ده چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو سره به ورته ډېره توجه واوړي. کوردسمن وای د ولسمشر ټرمپ اداره یوازې په افغانستان کې د امنیت له خرابوالي سره مخامخ نه ده، بلکې په سیاسي، حکومتي یا اقتصادي برخو کې یوه څرګنده ستراتیژي هم نه لري چې په افغانستان کې له ثبات سره مرسته وکړي. د کابل کمزوري حکومت او د وسلوالو طالبانو مقاومت د امریکا د پوځ په وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي، بلکې د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې مداخلې هم په دې هیواد کې د امریکا او ناتو پوځي هڅې زیانمن کړې دي. امریکایي جنرال جوزف ووتل تیره میاشت د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي و چې موسکو هڅه کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د سختدریزو حضور زیات وښیي او ملامتي هم پر امریکا اچوي چې دا هیواد په افغانستان کې ناکام شوی دی. خو افغان چارواکي بیا د ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان لاسوهنه د جګړې د دوام یو اصلي لامل بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري
خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درک کړی چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی به د افغانستان ملګری وي او افغانستان تر څنګ به وي.
پر پاکستان سربیره په دې وروستیو کې ایران هم تورن شوی چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، خو اسلام آباد او تهران دواړه دا تورن ردوي. په جورج واشنگتن پوهنتون کې د سیاسي علومو او د نړیوالو چارو استاد سټیفن بیدل وای دا چې امریکایان له دغه جګړې سره چندان لیوالتیا نه لري، د مسلې له سیاسي پلوه ټرمپ ته د دې امکان برابر کړی چې دغه جګړه هغه څه چې دی غواړي مخته یوسي. د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په 13 نومبر میاشت کې ویلي و چې افغان پوځ د امریکا په ملاتړ د جګړې لوری بدل کړی او د طالبانو په وړاندې برلاسه شوی دی. له هغې را وروسته طالبانو د کابل په ګډون په یو شمیر سیمو کې لوی حملې ترسره کړې چې په لسګونو ملکیان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکو داسې وانګېرله چې ګواکې دا د طالبانو د ورختایي تکتیک دی او داسې استدلال کړی و چې دوی نور د دې توان نه لري چې نوې سیمې ونیسي. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوتس د تېرې سیشن بې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د حالاتو داسې تصویر ورکړ چې ډېر خوشبینانه نه و. هغه وویل موږ د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت داسې ارزوو چې راتلونکي کال به وضعیت لا یو څه خراب شي او د افغانستان پر حکومت به د طالبانو لخوا فشارونه دوام ومومي. کوت زیاته کړه افغان ځواکونه به وکولی شي چې په 2013 میلادي کال کې د لویو ښاري سیمو کنټرول ته دوام ورکړي، خو ورته استعمایه غونډې ته بیا د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر جنرال رابرټ اشلی یو مختلط تصویر ورکړ. هغه اټکل وکړ چې افغان ځواکونه به سکال تهاجمي عملیاتو ته پراختیا ورکړي، خو هغه د دې وړاندوینه هم وکړه چې طالبان به هم ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. په لرې پرتو سیمو کې به خپل نفوذ زیات او د ولسوالیو مرکزونه به له ګواښ سره مخ کړي او په ښاري سیمو کې به هم د لویو حملو په ترسره کولو سره پر حکومت د خلکو اعتبار زیانمن کړي.
آزادي راډیو تغوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روسیا وایي هغه توغندی ازمویلی دی چې د غږ تر سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي. متحده ایالاتو د روسي چارواکو د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی او دی د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې انتخاباتي کمپاین او تبلیغ بللی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د کینجال یا خنجری په نوم توغندی له میګ یو دیرش الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته وتوغول شو. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې دفاع وزارت خپره کړي دي، دوه پیلوټان لیدل کیږي چې د یوې الوتکې خواته ورځي. د دې جټ الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندی نصب دی او د الوتکې له الوتو وروسته توغندی ترې جلا کیږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ ولاړل او توغندي چې د غږ له سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي خپل هدف چې پر ځمکه و وویشت. کینجال د هغو میزایلونو له ډلې دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د مارچ په 13مه نیټه په پام کې دي. ښاغلی پوتین وویل د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتای شي او د متعارفو یا عادي او اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. ښاغلی پوتین وویل دا توغندي د هوایي مدافع له سیستم څخه تیرېدای شي. پوتین چې د خپل وینا پر مهال د دې وسلو د ازموینو انیمیشن تصویرونه هم ښکارول، همداراز وویل روسیې یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي او یو بې مانو اوپتل یا ډرون چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري او د دې د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی هم ازمویلی دي. ولسمشر پوتین د لویو وچو د یو ویشتون کې نوی درون بالستیک توغندی د ازموینې خبر هم ورکړ او ویل چې دا توغندی کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولیږدوي. امریکایي چارواکو د ولسمشر پوتین وروستۍ وینا بې اهمیته بللې او ویلي دي چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ او کمپاین دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل د پوتین ادعا د انتخاباتي کمپاین د اړتیا وړ ویناو تر کچې هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل دی د روسیې په پوځي وړتیاو کې کوم لوی او مهم بدلون نه ویني او زیاته کړه څه چې ولسمشر پوتین یاد کړل کلونه وخت غواړي چې روسیه یې جوړ کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
اوبر کمپنی اتومات او بې چلون کې بسونه او لارې جوړې کړې دي. په دې اړه لسمت سروانه ورو
د اوبر اوټوماتیا به چلون کې لارې بل اخره راووته. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوې اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوټوماتیا به چلون کو لارې لپاره دی او له هغه سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې د اوبر اوټومات لارې په ورستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختي شوې دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارې سره به یو تن د اپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفاده د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حاضر دمه یو تن د اپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراری حالاتو کې لاری وچلوي. خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چاته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه د کوچانی موږ کورونه د بوری په بند کې نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلې دي چې ته مستا کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر رسته ماشومان بیا سرنویسته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د شیانو د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي
چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام خامخا نشر کړي. خو حکومت څو واره زموږ سره وعدې کوي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان راپکښي چې دا د پورې بند منیولې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپله وعده وسېږي او موږ مکتب را جوړ کړو.
بلی السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه. زما پیغام دی ولسمشر صاحب مو دا پیغام ته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د څوارلسم لوړ تعلیمونه کړي دي ټول بې روزګاره ګرځي. خو خلت کوو چې دی زمونږ د تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته روژه منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي او یو آینده یې لکه جوړه شي. ټول ځوانان بېکاره ګرځي. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمونږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. کې انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول په ازادي رادیو .com ویب پاڼه اوریدلی شئ. په اف ام سل 0.5 څپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول ووري. د خبرونه په دوهمه نیمای کې او په دوهمه نیمای کې یو کل زرغګونه 19 پروګرام خبريږي. د غراس په افغانستان کې د واکسین یا د پولیو ازد واکسین د کمپاین پړه هم ریپورتونه لرو. خو اوس د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز وخت دی چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وی د فرا ولایت د انارداری ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرکشوب لپاړولو بیرتانی ولیده. چارواکي وی په ننګرهار کې د درې ماشومان او دوه خزو په شمول وطن ولسی وګړي وسلوالو طالبانو د یو راکټي بریټ په نتیجه کې وشل شبی دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وی سره لدی چې د 1290 هجری لمریز کال بودیجه د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی خو تر اوسه پورې هم دولتي مامورینو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د دې هوا چارواکو د ترکیه دغه شخصي جټل وتکې تور باکس تر لاسه کړی چې د مارچ په 18 نیټه د ایران په جنوب لویدیځ کې لویدلې وه. د الوتکې ټول یو لسپاره په پیښه کې وژل شي. ټاکل شوی ده چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هوا په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسی جاسوس او د هغه پر لور د زهرجن مادې د برید موضوع وڅېړي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه کریمیا ته ورشي. نوموړی به د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دغه ته په یو غونډه کې ګډون وکړي.
واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
آینه روز ورزش.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي سل روزنه او سلو په 15 لوبه کې کابل لوبډلې د بوست زون لوبډلې ته په سلور وکټو ماتې ورکړه. بوست لوبډلې په لومړی پانه کې 302 چې په جواب کې کابل لوبډلې بیا 302 سلويټ منډې جوړ کړې. خو په دوهم پانه کې بیا بوست لوبډلې 302 منډې جوړ کړې او په ټوله کې د کابل لوبډلې ته د 303 د شمنډو هدف وټاکه. په جواب کې د کابل لوبډلې ورکړ شوی هدف د شپږ وکټو په ځان سره پوره او لوبه د سلور وکټو په توپیر وګټله. کریم جنت چې په دغه لوبه کې د کابل لوبډلې لپاره 102 ناسوځېدلې منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دغو سیالیو په لړ کې به بوست لوبډله خپله بله لوبه له سپینغر او کابل به د بند امیر سره وکړي. او د هرات ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د سرخ پوشانو لوبډلې په تلولې سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د سرخ پوشانو لوبډلې په دغو سیالیو کې د 12 بریاو 2 مساوي لوبو سره 18 امتیازونه ترلاسه او د دغه لیګ تلولې په خپل نوم کړه. دا شان د صرفان لوبډلې بیا د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم او د استقلال لوبډلې د 19 امتیازونو سره دریم مقام خپل کړ. د دغه لیګ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د سرخ پوشانو لوبډلې لوبغاړي علي نظری خپل کړ. د ورزشي خبرونو پای.
دا تمه ده چې د برتانیا د ملي امنیت شورا د روسیې د استخباراتو پر یو پخوانی مامور او د هغه پر لور د کیمیاوي ګاز د حمله په اړه د بحث لپاره نن غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چارواکي د دې پیښې په اړه د خپلو تحقیقاتو راپور صدر اعظم تریزا می او نورو مقاماتو ته وړاندې کړي. برتانوي چارواکو ویلي دي په دې اړه چې دا حمله به چا کړې وي څه ویل له وخت نه مخکې دي، خو دوی خبرداری ورکړی چې که په دې قضیه کې د روسیې لاس لرل ثابت شي نو برتانیا به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه زیات کړي. دا موضوع احمد تکل څارلی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی.
ډیره زیاته مننه. په پام کې ده د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د کابینې د هغې غونډې مشري وکړي چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغې پر لور درې دیرش کلنې یولیا د کیمیاوي ګاز په وسیله وژونکې حمله به یې د بحث موضوع وي. چارواکي وایي د سکریپال او د هغه د لور روغتیایي حالت نازک خو ثابت دی. پر دې دواړو د مارچ په څلرمه د عصبي سیستم د شنډونکي ګاز په وسیله حمله وشوه. د پولیسو یو مامور چې له دې دواړو سره په تماس کې شوی و هم سخت ناروغ شوی دی. د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو له پایله اته ورځې تیریږي او تمه ده چې چارواکي به میرمن می ته د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو وروستی حال ورکړي. چارواکو د دې ګاز د دقیقو خصوصیاتو په اړه تر اوسه علني معلومات نه دي ورکړي، خو د برتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر نن وویل ښکاري چې د دې بوږنوونکې ظاهري حملې ملاتړ د دولتونو په کچه شوی. تام توګندهات بی بی سی ته وویل چې میرمن می باید په دې اړه روښانه دریس خپل کړي. توګندهات زیاته کړه که د برتانیا صدر اعظم کرملین ته ګوته ونه نیسي نو دای به خورا زیات حیران شي. کرملین په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې په برتانوي رسنیو کې د روسیې پر ضد پراونې په زیاتېدو دي. سکریپال د روسیې د پوځي استخباراتو متقاعد ډګروال و چې په 2006 کال کې د روسیې یوې پوځي محکمې برتانیا ته د محرمو پوځي اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت محکوم او حبس کړ. نوموړی په 2010 کال کې په امریکا کې د نیول شویو څلورو روسي ایجنټانو په بدل کې له زندانه خوشي شو. د انګلستان د صحي چارو مسؤول مشر د روانې اونۍ په پیل کې وویل د اعصابو د شنډونکي هغه زهري ګاز نخې چې د سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو لپاره کار ترې اخیستل شوی په هغه رستوران کې موندل شوی دی چې دوی دواړه له ناروغېدو مخکې هلته ورغلي وو. او د برتانیا د صحي چارو مسؤول مشر ویلي شاوخوا 1500 کسان چې په یو ډول سره ښایي له دې زهري موادو سره په تماس کې شوي وي د اضافي تدابیرو لپاره باید خپلې جامې ومینځي او د موبایل ټلیفونونو د سکولونو او عیناکو په څیر خپل وسایل پاک کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې امبر رډ د شنبې په ورځ وویل په دې اړه چې دا حمله به چا کړې وي څویل له وخته مخکې دي. او د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي که په دې قضیه کې د روسیې لاس لرل ثابت شي نو لندن به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه ښایي زیات کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فدا محمد پیکان د دوشنبه په ورځ په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې د دې عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین دغه 15 ورځنی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. له دغو پیښو یوې په ننګرهار او دوه نورې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي.
قرار است 9.9 میلیون طفل په دې کمپاین کې چې د مارچ د 14 نیټې پورې دوام کوي، شاوخوا 9.9 میلیونه د 15 کالو کم عمر ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کیږي، او شاوخوا 9.8 میلیونه ماشومانو ته چې د 6 میاشتو نه تر 15 کالو عمر ولري، د ناروغیو په وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. دا مهال د افغانستان 98% خوره د پولیو څخه پاکه شوې ده.
دغه کمپاین په ټول هیواد کې د شاوخوا 10,000 واکسیناتورانو لخوا مخته وړل کیږي چې په خپلو سیمو کې به کور په کور له 15 کلنو کم عمر ماشومان واکسینوي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې ده، او اوس هڅې روانې دي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه شي. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د یونیسف ادارې یوې استازې میرمن عدل خضر د پولیو د پیل شوې کمپاین په تړه وویل:
موږ
هیڅکله هم د پولیو پای ته رسیدو ته دومره نه وو نږدې شوي، او زه د ټولو کورنیو نه غوښتنه کوم چې د دې اونۍ په بهیر کې خپل ماشومان په یقیني توګه واکسین کړي، تر څو هغوی خپله روښانه او سالمه راتلونکی پیل کړي او د دې ویروس په وړاندې خوندي شي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوي ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړې شوې غونډې ته وویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغې ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی وکړي.
عمر دل چې د افغانستان امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. په هلمند کې بیا 2,000 ماشومان د پولیو د واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند روغتیا مسؤلانو وی پوسنی پیل شوی کمپاین کې تر 1,00,000 ډیرو ماشومانو ته واکسین ورسوي. دوی د واکسین د رضاکارانو پر کار او د واکسین د پروسې پر سر اطمینان ورکوي. د هلمند دولتي مسؤلان د خلکو نه غواړي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي چې د ګوزن د وژن کې ناروغۍ نه په امن کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل د محمد علي استایی په ریپورت کې اورو.
د څه باندې 200,000 ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین او ویټامین سی ګولیو د توزیع پروګرام پیل شو. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر امین الله بدوی د واکسین پر تطبیق د ټولو غاړو په خاص ډول وسلوالو طالبانو سره توافق تر رسیدلی دی، خو په غسیمو کې چې جګړه روانه ده او یا د جنگ لومړی کرښې دي نسی رسیدلی، ځکه نو په هر دوره کې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه پاتې کیږي.
معمولا د 1500 په تیرو کمپاینونو کې چې موږ ته دا تجربه ده، د 1500 څخه تر 2000 ماشومانو پورې دا د خطونو په ساحه کې معمولا د واکسین څخه پاتې کیږي، خو موږ هغه ساحه ته بیا هم چې جنگ په سیمه کې پاتې ورسیږي، موږ د دې ورځو څخه بغیر خصوصي ورځو ورته لرو هغه ساحه ته واکسیناتوران ناستو هغه ماشومان واکسینو.
عابد وویل پروان میلادي کال کې سره لدی چې د یو شمیر سیمو سمپلونه اسلام آباد ته لیږلي دي، خو تر اوسه د پولیو د کوم مثبت کیس خبر نه دی ورکول شوی. دا یوازې د جګړې لومړۍ کرښه نه دي چې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو د فلج کوونکي او وژونکي ناروغۍ د واکسین څخه محروم کړي دي، بلکې داسې کورنۍ هم شته چې د یو شمېر اوازو او کلتوري او مذهبي ستونزو له امله خپل ماشومان ته واکسین نه ورکوي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری چې د واکسین د ویش بهیر پرانستای د خلکو غوښتل هغه ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي واکسین ورکړي.
ټول څه مې دا غوښتنه ده چې دوی د واکسین د ټیم سره همکاري وکړي او خپل ماشومان د دغه درو ورځو د کمپاین په وخت کې ورته راوباسي او واکسین ته یې آماده کړي. په مکاتبو کې موږ استادانو څخه دا غوښتنه ده چې هغه هم په مکتب کې دغه د واکسین په اړه باندې د واکسین د ګټو په اړه باندې د شاګردانو سره خبرې وکړي او شاګردان خپل مندو ته خپل تر کورو پورې دا خبر ورسوي او خپل ماشومان د دغه درو ورځو د کمپاین په جریان کې ټول دې آماده کړي او ورته راوباسي همکاري ورسره وکړي.
په 2018 میلادي کال کې د هلمند په خانشین کې یو مثبت پیښه او په 2018 میلادي کال کې بل مثبت پیښه په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوی و چې د روغتیا د ریاست د مسؤلینو په خبره څو ځلې واکسین هم اخیسته و. دمګړې په هلمند کې کومه مثبت پیښه نه ده سبسوي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت معلوماتو مخې په ټول هیواد کې درې مثبت پیښې موجود دي چې دوی په ننګرهار او یو یې په کندهار کې رجستر شوی ده. روغتیا پلان وایي د پولیو د واکسین دوه څاڅکي کولی سي هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي د دایمي فالج یا مرګ څخه وژغوري. محمد راستای د ازادي راډیو هلمند.
تلشکرګا شهر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وای چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامه خوږ اوریدونکو السلام علیکم په تیره برخه کې مو واوریدل چې ګلالۍ د مولوی صاحب لور زینب ته وویل که مولوی صاحب د پوهې په حقلا د ګلالۍ خسر یعنی دلاور خان سره وغږیږي نو ډیره بخوي اوس واورې چې زهره ولې خوشحاله ده
زوری لوری تو راشه دی صوفی پیتاوی تا از ما ترسنگ که نه دا بیاسه تا خوشحاله چه سندری وای لوری لکه چه کمرا سامی دیم کرده دا
موری پا خوشحاله که ما خوشک نشته دا سندری می چی ویلا دا شیر می چی تا آوری دلی و بیا معلم سب را تا مانا که
خواه نو بیا؟
بیا یې چې کله په مانا ښه وپوهېدلم را ولاړه شوم دا شعر مې نقاشي که
وی مور دې چې هر شه ته راکه چې وګورم چې څنګه رسم دې ایستلی دی
دا دی وګوره
نام خدای زما ښکلې لورې خدای دې له بدو سترګو راته وساته په دې رسم کې دې دا ښکلی لاس دې چا دی بل مشالم پلاس کې دی او توره شپه یې رڼا کړې ده
دا علم او پوهه ده چې د جهل او جنګ تیارې رڼا کوي امن او سوله راولي
هغه دی پلار دې م راغی وی دا به ستړی یم وي ما خو چای هم نه دی ایښولی
خیر دی مورې چای به بیا ورته زه وویشم اوس مې چې پلار ستا خوږې خبرې واوري او زما د لوروالۍ نازونه وګوري ستړیا به یې د غره شنو ونو ته لاړه شي
السلام علیکم
وعلیکم سلام د زهرې پلاره ستړی مه شې
ښه ده شې د زهرې
پلاره دا په رنګه کاغذونو کې دې څه شی تاو کړي دي دا ډالۍ به د چا وي
زهرې لورې په دې کې مې ستاسو د هنر والا خلکو په خبره د ښاپیریانو وزرې تړلې دي
ته صبر چې زه خلاصې کوم
زرینې ګوره چې یوه بڼکه یې درنه ماته نه شي تاسو به اورېدلي وي چې ښاپیریو به د وزرو جامې اغوستې بیا به لکه کوترې پکې الوتې
هو د بوترې جمال ښاپیرۍ په کیسه کې مې اورېدلې دا خو د ښاپیرۍ د وزرې جامې نه دي رنگونه و قلمونه دی
اوهو زما پلر سمره ده هنر او زما ده نقاشه پا قطر پوهیگی زمه له هنر دوست پلر اجار شم
لور جانه دا خو دیره وارا تغفه ده ستا ده نقاشه طول خلق صفتونه کوی چه ده خاپیروی وزارو تمیلا سو رسیگی اغم در تراودم لور جانه
اوهو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستریگ مرو خانه خان صاحب دلاور خان
و علیکم سلام مولوی صاحب ستری مشه هر کل راشی
پیزتو سی خان صاحب محترم الله تعالی دی لکورنه دوستانو او طول وطنوالو سره په صلح و صفا امن و امان که وسطا
امین امین یار مولوی صاحب په خدای قسم دا ستا دعاګانې به داسې نغدې چغدې په دې ژوند لګي
خان صاحب الله جل جلاله شانه په دعاګانو ډېر ډېر خوشحالیږي الله تعالی دې زموږ او ستاسو دعاګانې قبول او منظوري وګرځوي
امین
رښتیا خان صاحب ښه ده چې ومې لیدې یوه امانت خبره مې په زړه کې وه چې درته ورسوم
وایا مولوی صاحب د څه شي خبره؟ آیورم
خبره دا و چې ځینې کلیوال تر لمانځه وروسته او یا هم له لمانځه مخکې کله کله د جومات حجرې ته راځي. که تاسو هم راشئ نو ښه به وي خان صاحب، هلته به د علم او پوهې خبرې کوو، د صحابو او صحابیاتو بیبیانو په کارنامو پوهې معرفت او اخلاص به غږېږو.
ډېره ښه ده مولوي صاحب، یاره ډېره ښه ده. د همیشه در تک په وعده کې خو به نیمګړی شم، خو کله کله به در ځمه. او مولوی صاحب رښتیا اوس چېرته روانې؟
دې وچانه مې د ښځو د سواد زدکړې د کورس پوښتنه کوله خان صاحب.
د څه لپاره؟
ما ویل که داسې مناسب ځای وي لورخې به مې پکې د دیني علومو او زدکړو معلمه شي، حلال معاش او تنخواه به هم اخلي، کلیوالو ښځو او نجونو ته به پوهه او علم هم ورسوي.
یار مولوی صاحب عجیبه سړی پخدی، دومره د خپلې لور او د کلي نجونو او ښځو په غم کې مه اوسه مولوی صاحب. زما انګور ماته زارۍ کوي چې د نجونو د مکتب معلمه شي، خو ما
خو تا څه ورته وویلې؟
نور به مې ورته څه ویلې وې؟ ورته وویل چې ته د خان دلاور خان انګورې، کلار یې په کور کې کښېنه او بس.
نه نه خان صاحب محترم، ګوره ستا په انګور باندې د دې وطن د بیت المال مصرف شوی دی، اوس دې چې انګور د پوهې او کمال څښتنه ده، باید دې چې د وطن او د وطن د بچو حق خو په ځای کې کنه.
نری نری اوبرا زی ماډو پوي سالی ونی مینا می خوب تن پری جنا، نری نری اوبرا زی ماډو پوي پاون د بیاری پسر لیکو، نری نری اوبرا زی ماډو پوي لو چڑا گد لونگو پوي راجی نا، نری نری اوبرا.
اوه نقشی تو دلتا سنگ راغلی؟
استا سندری می بابری دی می دیری خوش آلائی نا راغلم.
زان دی پاداب کر تا مکتب نستر استو ما نا راغلی، ما تا دی بیا دوڑوی هم راولا. ما وی رازا ساز با دی هم تیر شی او دا پولا با هم سر برابر اکی.
دی عبدالله پلارا ننزم دیره خوش آلاوم، جر جر می خواده دلتا تایار کرد، دی چه خبره دی خپل خوش آلائی جشن می ونی و لاس دی ومینځه چې ډوډۍ در نه سړېږي.
ښه ده په همدغه لختي کې به یې پرې مینځم، رڼې رڼې اوبه را روانې دي، ته به هم را سره ډوډۍ وخورې.
سمه ده زه وږې یم، له ډېرې خوشحالۍ نه مې په کور کې ډوډۍ ونه خوړه.
څه دې وکړه، ایله به ما ته ډوډۍ خوند راکړي. ښه ودې نه ویلې چې څه شي باندې خوشحاله وې؟
دی مشروطو انجنو دی امتحان نتیجه تا.
آخا نتیجه راوه تا؟
هو بخیر، دی طولو نتیجه معلومه شپا، یو چو روزی ورسته بل خیر نوی تعلیمی کالم پیل شی.
بسم الله خدای دی نوی کال دی سولی او ودانه کالو لری.
آمین.
داده و نوی ری چنجونی خوب دیری ناکامی شوی نیم؟
نه نه یو هم ناکامه نشوا.
خواه شکر خدای دی پیدا سه وقت نره ولی که تو گنجونی وزاو روی او سبکون تری پاتش.
آمین.
دو دلا موری دی مکتب دی کامیاب انجونو پا خوشحالی کشو او وقت دو هم را نهی رشوا.
کوم دو؟
دا دو هاشی در تو وایم پا لاسو که دی برکت سا دیر خواگو خواړه دې پخ کړي وو.
درود شه. خواړه به خواږه وي یا نه، خو تا کار کړی و چې سړی وږی شي معمولي خواړه هم خواږه ورته ښکاري.
رښتیا هم دې کار کې ډېر برکت وي. خدای خو دې اوسنیو ځوانانو ته هم هدایت وکړي چې د بې ځایه کارونو په ځای کار او تعلیم ته مخه شي.
خدای داده
بیا ته څنګه پټنډ امرت جوړولې او یولس بجې ته پتندې جوړې دي؟
یولس نه، یولس نیمې، زړه دې بدمشاله ما سره دې څوک خبرې نه کوي.
نو ته خو د خبرو ګوډې، که څوک درسره خبرې ونه کړي زړه دې چوي که نه؟
خدای مهربانه دی، د خبرو والا به پیدا شي، هغه زرغون توتي به له خیره راشي، زړه د بدمشه بیا به وړې وړې خبرې ورسره کوم. ما ته به پلال جان وایي، ما ته به ګل دادا وایي.
ښه، نو اوس ته له مانه مرور یې؟
خود مرور یم.
ښه، که اوس د میښې یا غوا په شیدو کې ښه د ګوړې خوږ چای درته تیار کړم او تودې پراټې هم ورسره راوړم، را پخلا به شي او که نه؟
د شیدو چای او پراټې به اخرم، خو زړه د بدمشه درسره پخلا کېږم نه.
ښه ځه، ته په ورځ کې سل ځله مرورېږې، بیا سل ځله پخلا کېږې.
نه نه، دا ځل ښه کلک مرور یم، زړه د بدمشه نه پخلا کېږم.
نو ولې رانه مرور یې؟
خو زړه د بدمشه ما تا ته ویلي وو چې د پلارګنۍ کره به دې ځې او هغه خبره به هلته یادوې، خو زړه د بدمشه تا زما په خبره غوږم نه دی ګرولی.
وی دا ته څه وایې؟ ستا ټولې خبرې مې ټکې په ټکې رسولې دي.
نه چې رسولې دي دي، بیا ما ته ولی نه وایې ظالمې؟
خو ستا خاطر راباندې ګران دی، ما ویل خفه به شي ځکه مې درته څه ونه ویل.
نو زر پوری ته دې ونه ویل چې موسا ګل ته دې غواړو، زړه د بدمشه موسا ګل د خاورې خدای داد د ورور غوندې ملګری دی.
موسا ګل لکه چې زر پری هم لیدلی وي.
ښه، نو بیا یې څه ویل؟
هغه رضا معلومېده.
دیګړه دیګړه دیدم، دیګړه دیګړه دیدم، چې داسې ده زه به بیا له سره د اتڼ یادولو تا بیا ونیسم، چې د زرپري خوښه وي زړه د بدمشه نوره مې خبره خلاصه وبوله. دیګړه دیګړه دیدم، دیګړه دیګړه دیدم.
ته د خولې ډولونه مه وهه، مور او پلار مې راسره ونه منله. خو
څه
وی خدای دادا، ته ورشه چې دا څوک دې داسې دروازه پرکوي.
درنو اوریدونکو، په ګډ ژوند کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښه د اسلام په رڼا کې وڅېړئ او خبرې ورباندې وکړئ.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 او یا هم 00422112 15.
نفرت دے نفرت دے ورخشی مینا نا کا زندگی جوڑبم، نفرت دے ورخشی مینا نا کا زندگی جوڑبم، ننیا لا سو تن گولو نو نا بنگڑی جوڑبم، ننیا لا سو تن گولو نو نا بنگڑی جوڑبم.
سړی جوړوم بیا مې ماشوم کچې لا خټو نه سړی جوړوم نن یې لا سوتن ګولو نو نه بنګړي جوړوم نن یې لا سوتن ګولو نو نه بنګړي جوړوم ګونه کورګي جوړوم نن یې لاسو